های بعدی رادیو آزادی حتما میخونیم. رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه لتاسو ستار فروغ اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي که د تاوتریخوالي د کمول اونۍ رعایت سي له طالبانو سره د سولې موافقې لاسلیک ته تیار دی. پایله خبرونه کوو. د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی وکړ. د ملي امنیت شورا وایي چې له ایران څخه د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې سوي دي. ایراني چارواکي وایي چې توندلارو کاندیدانو په پارلمان کې د تهران ټولې 1.5 څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي که د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ رعایت سي دی تیار دی له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې هندوستان ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل
فکر کوو دوی غواړي یوه موافقه وکړي، موږ هم دا غواړو. زما په فکر دا موافقه به کار وکړي. وبګورو تاسو په هیګه چې د تاوتریخوالي کومولو مشخصه اونۍ ده چې لا یې دوی ورځې تیر شوي. وبګورو چې دا مرحله څنګه مختزي.
د تاوتریخوالي د کومولو ورځنی پروسه له شنبه پیل شوی او نن دوشنبه دریمه ورځ ده. خو د تاوتریخوالي د کومولو پر مهال په ځینو ولایتونو کې حمله هم سوي دي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت پرون ویلي چې وسلولو طالبانو شنبه او یک شنبه په اورزګان، کندهار، بلخ، هلمند او کاپیسا کې پر افغان پوځیانو بریدونه کړي چې په نتیجه کې 15 سرتیري وجل سوي دي. د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی وکړ. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون یک شنبه خبره سوي راغلي، سازمان د دې موافقې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان حکومت په مشوره ورباندې صلاح شوې هرکلی کوي او دا به په افغانستان کې پایدار سولې ته لار هواره کړي. د اسلامي همکاري د سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد الاسمین ویلي سازمان یې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د بین الافغاني مذاکرو بشپړې مرستې ته چمتو دی. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ له تیرې شنبه تر روانې شنبه پورې د تاوتریخوالي پر کمولو موافقه شوې ده. د تاوتریخوالي د کمیدو یوه اونۍ د وسلولو طالبانو لپاره جدي ازموینه بلل شوې چې ثابت کړي د سولې او خبرو لپاره واقعي تعهد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیرې اونۍ ویلي وو که د تاوتریخوالي د کمولو پریکړه په مناسب ډول عملي سوه، د فبروري پر 9 به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له ایرانه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې سوي دي. دغه شورا وایي ایران ته تګ راتګ او په ایران کې د افغانستان د سفارت د قونسلي خدمات ځنډول سوي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا پریکړې پرون د دې شورا په جلسه کې سوي دي.
د ایران څخه افغانستان ته د وایرس تر اتاک د مخنیوي په خاطر باید د موقتی مودې لپاره له دغه هیواد سره تګ راتګ بند سي. همداراز له افغانستان څخه ونړۍ ته د ماسکونو د قاچاق مخه ونیول سي. په ایران کې زموږ کنسولي خدمات محدود سي.
په هرات کې پرون به کورونا وایرس د دریو کسانو د اخته کېدو د مشکوکو پیښو راپور ورکړل سو. د ایران سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د ایران له قوم ښار څخه ورستانې سوي 14 کسانې قرنطین کړي دي. په ایران کې په کورونا وژونکي وایرس د مړو شمیر 8 ته رسیدلی چې دا له چین څخه د باندې په دې وایرس د مړو تر ټولو لوړ شمیر دی. ایرانی چارواکي وایي چې توندلارو کاندیدانو په پارلمان کې د تهران ټولې 1.5 څوکۍ ګټلې دي. د ټول ایران په کچه د بشپړو نتیجو په اعلان کې ځنډ په تیرو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون په اړه پوښتنې ولاړې کړې دي. د ایران د کورونوي چارو وزیر عبدالرضا فضلی پرون وویل د هغو خلکو له ډلې چې د رای ورکولو پر شرایطو برابر وو څه کم 43% یې رای ورکړې هغه دا مناسب شمیر وباله.
موږ په کومو شرایطو کې دا انتخابات ترسره کړل؟ په هیواد کې مو بیلابیلې حادثې وې. په دې ورځو کې مو اقلیمي شرایط نامناسبه وو. د کورونا وایرس بحث هم مطرح وو.
بحث بیماری کورونا مطرح شد.
د تیرې جمعې د ټاکنو په درشل کې د انتخاباتي چارواکو لخوا زرګونو اصلاح پال او منځلاري کاندیدان له کاندیداتوري محروم کړای شوي وو. دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړی چې په پارلمان کې د تهران ټولې 13 څوکۍ محافظه کارو کاندیدانو ګټلي او پخوانی شاروال محمد باقر قالیباف په تهران کې تر نورو مخکې وو. قالیباف چې یو ور په سپای پازرن انقلاب کې د هوایي ځواک قومندان هم وو د پارلمان د ریاست لپاره مخکښ کاندید ګڼل کیږي. په 2018 میلادي کال کې په تهران کې منځلارو کاندیدانو ټولې 13 وړه څوکۍ ګټلې وې. وروسته له هغې چې اسرائیلي ځواکونو پرون یو فلسطیني وسلوال چې شک کېده د اسرائیل او غزې ترمنځ سیمه کې بم ځای پر ځای کوي وواژه. فلسطیني وسلوالو د اسرائیل د جنوب پر لوري شاوخوا 40 توغندي وویشتل. د اسرائیل پوځ ویلي چې 10 توغندي د دوی د هوایي مدافع د دستګاه لخوا لاندې غورځول سوي. د اسرائیل پوځ د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړی. د پتیرو څو میاشتو کې د توغندیو د توغولو تر ټولو لویه پیښه ګڼل سوې ده. که څه هم کومې ډلې د دغو توغندیو د ویشتلو مسؤلیت نه دی منلی، خو داسې ښکاري چې دا به د یوه فلسطیني وسلول د وژنې په غچ کې توغول سوي وي. دغه فلسطینی محمد النائم او د اسلامي جهاد د پوځي څانګې سرایا القدس غړی بلل سوی دی. او سربیا په تیرو دوو ورځو کې له خبرداریو سره سره په روسیه کې جوړې سوې د هوایي مدافع پانسیر اس یو ډوله دستګاوې ترلاسه کړې. دغه هیواد ته چې هڅه کوي د اروپایي ټولنې غړی سي، د امریکا د متحده ایالاتونو د احتمالي بندیزونو خبرداری ورکول سوی وو. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ د روسیې سخت هوایي مدافع د دستګاو د ترلاسه کولو اعلان پرون په ټلویزیوني وینا کې وکړ. د سربیا دفاع وزارت تیر شنبه تایید کړی چې د الوتکو ضد دغو دستګاو د شپږو له جملې چې فرمایش یې ورکول سوی وو، دوی دستګا دوی ترلاسه کړي دي. وزارت په اعلامیه کې ویلي وو سربیا خپل دفاعي او مخنیوونکي ظرفیتونه پیاوړي کړل. ولسمشر ووچیچ څرګنده کړه دغه دستګاوې چې د رادار په مرسته یې لارښوونه کېږي، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر پیشنهادونو وروسته رانیول سوي دي. سربیا چې هڅه کوي د اروپایي ټولنې غړي سي، په عین حال کې له مسکو سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي ساتلې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. نن دوشنبه ده، د کب یهود 15 د فبروري 24. د امریکا ولسمشر وایي که د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ رعایت سي، له طالبانو سره د سولې موافقې لاسلیک ته تیار دی. د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته د عبدالله عبدالله لخوا د جلا حکومت اعلان اندېښنې ولاړې کړي.
هر هغه څوک چې د افغانستان د حاکمیت پر وړاندې ودرېږي او دلته د خلکو دپاره ستونزې او مشکلات راټوکوي، هغه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي.
په غزنی کې پرون په یوه غونډه کې پلسګونو کسانو د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ هرکلی وکړ. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې د کورونا په وایرس د مړو شمېر زیات شوی.
8 نفر از این عزیزان جان خودشون رو ظرف روزهای اخیر از دست دادن.
د خبرونه په دوه منیمایي کې دوه اونۍ ز پروګرامونه خبريږي، د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د تاوتریخوالي د کمولو مودې ته په اشاره ویلي که په څه کم یو اونۍ کې دغه پروسه رعایت سي، دی به له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. هغه دا خبره پرون یکشنبه په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. اخو ولسمشر محمد اشرف غني هم تیر ماښام په ارګ کې له زلمي خلیلزاد سره کتلي او د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې پر راتلونکو ګامونو ورسره خبرې کړي دي. سپیولا ستانکزی او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د تړون لاسلیک د تاوتریخوالي د کمښت د مودې په سم کار ورکولو تړلی وباله. هغه یک شنبه مخکې له دې چې هند ته خپل سفر پیل کړي، د ګڼو نورو موضوعګانو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم د ځینو خبریالانو پوښتنې ځواب کړي. یو ترې وپوښتل چې له طالبانو سره به چیرته تړون لاسلیک کړي. ترامپ په ځواب کې وویل، موږ تر اوسه پرېکړه نه ده کړې، زه ګورم چې د یوه اونۍ وخت څنګه تېرېږي، موږ یې ژر ترسره کولی شو. فرضاً که په دې
څه کم یو اونۍ کې تاوتریخوالي کمښت کار ورکړ، زه به خپل نوم پرې ولیکم. وخت یې دی چې کور ته راشو. هغوی هم غواړي چې جګړه بنده کړي. هغوی سرسخته خلک دي، موږ هم سرسخته خلک یو، خو نولس کاله دا زیات وخت دی. د فبروري له 28مې یعنی همدې شنبې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت بهیر پیل شو. طالبانو ژمنه کړې چې په خپلو بریدونو کې د پام وړ کموالی راولي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، د توافقنامې د لاسلیک لپاره د دې خبره د مناسب فضا د برابرولو په خاطر د ولایتونو په مرکزونو، قولي اردوګانو، فرقو، غونډونو او د بهرنیو ځواکونو په مرکزونو بریدونه نه کوي. د لپاسنیو استثناءاتو پرته د طالبانو بریدونه سرغړونې نه بولي او دلیل یې دا یادوي چې عام اوربند نه دی شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ویلي، د شنبې او یکشنبې په ورځو طالبانو په هلمند، کندهار، بلخ، اروزګان او کاپیسا کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په پوستو باندې بریدونه کړي چې پکې 15 افغان عسکر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د تاوتریخوالي د کمښت د مودې تر پیل مخکې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو شمیر او یا تر اتیا یادېده، او اوس په دې ورځو کې د راپورونو په اساس شاوخوا 10 بریدونو ته راکم شوي. د تاوتریخوالي د کمښت د مودې د ارزونې په هدف افغان ولسمشر اشرف غني یک شنبه ماښام د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره هم کتلي. دا خبر ارګ مڼې د ښاغلي غني او سفیر خلیلزاد د لیدنې له عکسونو سره یو ځای خبر کړي او زیاته کړي ده چې دواړو خواوو همداراز د سولې پروسې راتلونکو ګامونو په اړه هم خبرې وکړې. لکه څنګه چې امریکایي چارواکو ویلي، که د تاوتریخوالي د کمښت بهیر کامیاب شي، د فبروري په 9مه به له طالبانو سره تړون لاسلیک شي. د دغه تړون تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي او ورسره به له افغانستانه په تدریجي توګه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو په هڅه کې دی، پرون یې یو وار بیا له طالبانو سره په تړون ټینګار وکړ چې له مخې امریکایي عسکر کورونو ته ستانه کړي. طالبان یو لسیز کیږي چې جنگیږي. موږ څه باندې 19 کاله هلته تیر کړي. د قانون د اعمال د ځواکونو په توګه طالبان غواړي تړون وکړي او موږ هم غواړو تړون وکړو. زه فکر کوم دا به کار ورکړي او به ګورو. موږ اوس په یو ماتل حالت کې یو، جنگ ځنډیدلی، شاوخوا یو نیمه ورځ تیره شوه، او به ګورو چې څه کیږي. خو خلک غواړي یو معامله جوړه شي او زه فکر کوم طالبان هم غواړي یو تړون وکړي. هغوی له جګړو ستړي دي. د امریکا د همدې تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو په هدف امریکایي چارواکو له طالبانو سره د 2013 کال په وروستیو کې خبرې پیل کړې او په شاوخوا یو نیم کال کې دا د اوس د یو تړون لاسلیک ته نږدې شوی. د افغان حکومت ټول نړیوال ملګري یوازې له سولیزې لارې د افغان جګړې پای ته رسول ممکن بولي او ټینګار کوي چې د هدف ته د رسیدو لپاره باید افغانان خبري وکړي او په خپله د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
پروپور کې موردل چې د امریکا ولسمشر وایي چې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ رعایت سي له طالبانو سره د سولې موافقې لاسلیک ته تیار دی. له تېرې شنبې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوې ده چې تر را روانې شنبې پورې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د فبروري پر 9مه ټاکل شوې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اونۍ په پای کې د اوربند موافقه لاسلیک شي. بلخوا د ولسمشري ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته د عبدالله لخوا د جلا حکومت اعلان ځینې اندېښنې په افغانستان کې ولاړې کړې دي. اوس پوښتنه دا ولاړې چې د افغان امنیتي ځواکونو دریځ به څه کېږي. ازادي راډیو دغه موضوع له ځینو شنونکو سره شریکه کړې ده. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملي والی حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو بریالی اعلان کړ، خو د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله بیچې ښاغلي غنی سره په سیالۍ کې ولاړو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اعلان پر بنسټ تر هغې کمې رایې خپلې کړې وې. دا اعلان کودتا وګڼل او د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو خبرې ورکړ. اوس دواړو خواوې د حکومت د جوړېدو لپاره چمتووالی نیسي. په داشان حالاتو کې باید افغان امنیتي ځواکونه څه ډول دریځ ولري؟ پخوانی جنرال او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان دولت وزیری په دې اړه د یک شنبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
کسانی کې خلاف قانون کار میکنن، خلاف
هغه څوک چې د قانون خلاف کار کوي باید د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو له لوري کنټرول شي. یعنی په دې معنی چې د افغانستان مسلح قوا باید په دې برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي، سو خبره جګړې ته وانه وړي.
د غندښنې په داسې حال کې راپورته شوی چې د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې په یو شمېر ولایتونو کې والیان معرفي کړه او په ځینو ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دوی سره ولیدل شول. په جوزجان ولایت کې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال عالم رحمانیار وایي، هغه مهال چې افغان امنیتي ځواکونه د ښاغلي عبدالله له لورې د نومول شوي والي مخه ونیوله، یاد والي د جنرال عبدالرشید دوستم په استوګنځي کې د جوزجان والي معرفي شو. هڅه مو کړه په دې اړه د امنیتي بنسټونو څخه نظر هم واخلو. چې بریالي نشو. خو په حکومت کې با خبر سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د قانون پر بنسټ د افغانستان امنیتي دفاعي او ملي امنیت ځواکونه د امنیت د ټینګښت وظیفه لري، نه دا چې په سیاسي اختلافاتو کې شامل واوسي. پوځي شنونکي حکمت شهباز بیا په دې اړه داسې وایي:
د افغانستان د وسلوال پوځ د سره اعلی قمندان د امر نه اطاعت او د هغوی د امر فرمانبرداري دا د دوی دنده ده. هر هغه څوک چې د افغانستان د حاکمیت پر وړاندې ودرېږي او دلته د خلکو دپاره ستونزې او مشکلات راټوکوي، هغه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي، د افغانستان نظام ته د منلو وړ نه دي، د افغانستان حاکمیت ته د منلو وړ نه دي.
د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یرمن هم وایي اوسنی شرایط ډېر حساس دي او که افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپله بېطرفي ونه ساتي، افغانستان به له یو بل کړکېچ سره مخ شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی ولایت کې پرون د سولې د ورستیو پرمختګونو او د ولسمشری ټاکنو د پایلو د اعلان په هدف یو ولسی غونډه جوړه شوه. ګډونوالو د تاوتریخوالي راکمول د افغانستان په ګټه وبلل او د ولسمشری ټاکنو د پایلو هرکلی یې وکړ. حبیب رحمان تاثیر په دې اړه راپور لري.
په دغه غونډه کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه سیاسي مشرانو، قومي مخورو، دینی عالمانو، ښځو، ځوانانو او لسی خلکو ګډون کړی وو او څو تنو یې ویناوې وکړې. د غزنی والي واحد الله کلمزي په خپلو خبرو کې وویل غونډه دوی موخې لري: د تاوتریخوالي د راکمولو ستاینه کول او بله د ټاکنو د پایلو د اعلان ملاتړ کول دي. هغه وویل د ولسمشرۍ ټاکنې د خلکو او سرتیرو په وینو ترسره سوې. هغه څوک چې دا ټاکنې نه مني هغه له هیواد، خلکو او سرتیرو سره جفا کوي.
موږ نه غواړو چې خدای رخواسته د سولې ته عنوان لاندې په بله کورنۍ جګړه باندې اخته شو. ارزو د حکومت مشرتابه او د ولسمشر د افغانستان د خلکو دغه ده. د سولې د حکومت غوښتنه ده، اراده یې ده، صادقانه په دغه لار کې قدمونه اوچتوي.
وحید الله کریمزی زیاته کړه: موږ هغه سوله غواړو چې په هغه کې اتلس کلنی لاسته راوړنې خوندي وي. په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم په خپلو خبرو کې وویل: موږ هغه سوله غواړو چې د افغانستان په خیر وي. موږ هغه سوله نه غواړو د کومې سولې قرباني چې د افغانستان نظام ګرځي. روحانی زیاته کړه: هغه کاندیدان چې په ولسمشریزو ټاکنو کې یې ماتې خوړلې ده، د سولې د پروسې او د جمهوریت د خرابولو لپاره یې مټې رانغښتې دي.
نو موږ له محترمو کاندیدانو چې تر پرنه پورې په دې کمیشن کې هیڅ مشکل نه و، د تاسې د خوښي کسان پکې ګمارل شوي وو، نن چې نهایي فیصله اعلان کړه او تاسې وایئ چې موږ یې نه منو، دا د تاسې یقینا له شریعت مطهره اسلام څخه سرغړونه ده او د حاکم نظام په وړاندې ښکاره بغاوت ده او موږ یې په کلکو ټکو باندې غندو.
دغه غونډه له سندریز بنډار او ملي اتڼونو سره د ورځې ناوخته پای ته ورسېده.
د خوست چرواکی وی تر دې وروسته خلک اړ نه دي چې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره په ساعتونو ساعتونو یا هم ورځو په تمه پاتې سي. دوی زیاتوي چې اوس ټول مراجعین یو ځانګړي ادرس ته خپلې عریضې وړاندې کوي. نجیب الله خیل پر دې موضوع راپور لري.
په خوست کې د خیر حکومتوالۍ د خدمتونو مرکز د ولایت مقام په یو لوی سالون کې جوړ شوی او ټول مامورین او مسؤلین پکې د یو چتر لاندې کار کوي. د دې سالون د سټیج لپاره جوړ شوی ځای کې د خوست والی او د هغه د مرستیال میزونه ایښي دي. په لاندې برخه کې د ولایت مقام د څلورو ریاستونو، دفتر ریاست، مالی او اداري ریاست، د بشري سرچینو او سکتوري ریاستونو مسؤلینو او مامورینو ته په ترتیب سره میزونه او چوکۍ کې ښودل شوي دي. خوست والی محمد حلیم فدایی د یاد مرکز د پرانیست پر مهال آزادۍ راډیو ته وویل:
په خوست ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ښې حکومتوالۍ د خدمتونو مرکز تر یو چتر لاندې پرانستلو او د دې اساسي هدف دا دی چې ولسته شفاف، سری، پر وخت ځواب ویونکي خدمات وړاندې کړي او د خلکو عریضې ته، ورقې ته، ستونزې ته په ورځو ساعتونو انتظار ختم او د دوی ستونزه نهایت لسونه تر شلو دقیقو پورې حل شي.
د ولایت مقام د سکتوري چارو رئیس بهرام بهیروایی په دې سره دوی لپاره یو ښه کاري چاپیریال برابر شو.
شاو پات کوم همکارانو سره چې اوسېږو د دې ترڅنګ چې دوی څخه زده کړې کوو، مونږ کولی شو په مختلفو مواردو کې دوی همکاري ترلاسه کړو، او ترڅنګ که چیرته یو څوک تقدیریږي مونږ د هغوی نه روحیې اخلو تر څو پورې ترڅنګ مونږ چټک کار وکړو او مونږ ورسره تقدیر شو. که چیرته مې یو همکار غیر حاضریږي، کومه ورځ یو ضرور کار ورته پیښ شوی وي، چیرته مصروف وي، زه کولی شم چې د یو بل همکار څخه په استفاده د هغه خلا ورباندې ډکه کړم.
د ولایت مقام دوه مامورین نادیه باوري او قابل جان بدلون بیا وایي په دې سره د مراجعینو کارونه ژر خلاصیږي. مامورین بل یو بل سره تجربې شریکوي او بل دلته ټول د یو ټیم په توګه کار کوي.
یا جی ایس ایم دفتر ابتتاوه دا یو ډیر نیک ګام دی. دې لپاره چې یو خو به مراجعین ډیر نه ځنډیږي، کارونه بیا چل کیږي، او بل په زمن کې به که ټول همکاران په یو ځای ناست وي یوې بلې تجربو زده کړو نو به یو څه زده کوي.
دلته مونږ د یوه ټیم په شکل کار کوو، او دلته د هغه ستونزه چې په کار کې پیدا کیږي مونږ په ډېر اسانۍ سره حل کولای شو، ځکه چې مونږ رئیس صاحب هم نږدې لرو، امیرین صاحب په همدې شکل، او په مجموع کې د وخت ځای کې دوه مخم نیولای کېږي.
د خوش چارواکي وایي په دې ولایت کې به ډېر ژر د آسان خدمت مرکز هم پرانستل شي چې هغه به هم تر یو چتر لاندې د کمپیوټري تذکیرې، پاسپورټ او د ګاډو جواز سیر او لایسنس په ګډون خپلو مشتریانو ته په چټک ډول بیلابیل ټولیز خدمتونه وړاندې کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په افغانستان کې دا شپه د سهار 8 بجې 21 دقیقې او 10 ثانیې کیدونکې دي. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ټرمپ او طالبان یو ګډ هدف لري، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکلي، له 19 کلنې جګړې وروسته د شنبې په شپه متحدو ایالتونو او طالبانو په افغانستان کې هغه څه پیل کړل چې د محدود اوربند هڅه او ورځنۍ د تاوتریخوالی کموالی بللی دی. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه که دغه آزموینه نتیجه ورکړي، په پام کې ده په پایله کې د فبروري په 9 د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یوه موافقه لاسلیک شي چې هغه به د سولې د بین الافغاني پراخو خبرو پیلېدو ته لاره پرانیزي. د ورځپاڼې په وینا طالبان په یوه اونۍ کې د پراخو عملیاتو د درولو لپاره د خپلې ژمنې د پرځای کېدو لپاره ښه دلیل لري، او هغه دا چې د وړاندې شوې موافقې له مخې به امریکا په تدریجي ډول له افغانستانه د خپلو د سرتیرو یوه پر څلورمه برخه چې اوس شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي باسي. دا د طالبانو یو هدف دی چې هغه د ولسمشر ټرمپ هدف هم دی. ټرمپ چې بیا یې ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړی، ژمنه کړې چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو دغه تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي. خو د لاس انجلس ټایمز په لیکنه د سولې هغه پراخه پروسه به چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته پیلېږي ډېره ستونزمنه وي، او طالبان به هم یوازنی پیچلی اړخ نه وي. برتانوي ډیلی میل ورځپاڼې هم په یو مطلب کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ ته پام اړولی او لیکي، په تیرو 2 ورځو کې د افغانستان په ډیرو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي موبایل شبکو بیرته په فعالیت پیل کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه له طالبانو سره نیمه اوربند په 2 ورځ هم ټینګ و. ډیلی میل لیکي طالبان امریکایي او افغان ځواکونه د تاوتریخوالي د کمېدو پر اونۍ چې د شنبې د شپې له 12 بجو پیل شوې څارنه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د ښکېلو اړخونو له دغې ژمنې تمه کیږي چې هغه به په جګړو کې د پام وړ کموالی راولي، او د اونۍ په پای کې به هم د یوې موافقې لاسلیک ته لاره هواره کړي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه په تیرو 2 ورځو کې په لرې پرتو سیمو کې له کوچنیو نښتو پرته د لویو حملو راپورونه نه دي ورکړل شوي. دغه نسبي آرامي هم دې ته زمینه برابره کړې چې په ډیرو سیمو کې مخابراتي شبکې بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د کندوز د مخابراتو د ادارې رئیس اختر محمد ویلي چې له تقریبا 3 کلونو وروسته چې په دې ولایت کې مخابراتي شبکو د طالبانو د ګواښ له امله د شپې لخوا کار نه کوو، ډیرو دغو شبکو بیرته کار پیل کړی دی. ډلی میل لیکي د افغانستان د 1.5 میلیون نفوس په میلیونونو یې موبایل ټلیفونونه کاروي، او په دغه سکتور کې چې په چټکۍ د پراختیا په حال کې دی شاوخوا 2 لک کسان په کارونو لګیا دي. د دغو شبکو په زرګونو پایې هم په هغو سیمو کې دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول یا نفوذ لاندې دي.
او سم یو بهرني مسله تعقیبوو. په ایران کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 8 تر رسیدلی او په دې وایرس د اخته کسانو شاوخوا 290 مشکوکي قضیه ثبت شوې دي. په ایران کې د کورونا وایرس له کبله د خلکو تر مړینې وروسته افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو له دغه هیواد سره ځکنۍ او هوایي تګ راتګ بند کړی دی. نور تفصیل له سپیولا ستانکزین اوري.
له چین بهر د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو تر ټولو لوړ شمیر په ایران کې ثبت شوی. اته ایرانیان د دې وایرس له لاسه مړ شوي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کې انوش جهانپور پرون د دغه هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې په کرونا وایرس باندې د اخته خلکو شمیر په ایران کې 340 رسیدلی او په 290 تنو نورو کسانو شک دی چې وایرس به نیولی وي.
43 نفر مبتلای تشخیص داده شده قطعی به
340 کسان په ټول هیواد کې په کرونا وایرس باندې اخته شوی دي. له دې ډلې اته کسان په دې وروستیو تو څو ورځو کې مړ شوي دي.
8 نفر از این عزیزان جان خودشون رو ظرف روزهای اخیر از دست دادن.
جان پور ده هغه دوه کسانو په اړه چې یک شنبه مړ شول جزئیات ورنکړل، خو ایرانی رسنی ویلي یو نامعلومه کس له تهران مازندران ته پلار د کرونا وایرس له لاسه ساور کړه. په ایران کې د کرونا وایرس د پیښو په لیدل کېدو دغه هیواد ځینو گاونډیانو تګ راتګ سره بند کړی. افغانستان یو له دې هیوادونو دی. دغه هیواد د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل د حکومت د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ملي امنیت شورا په دفتر کې د کرونا د وایرس د مخنیوي په ارتباط په جوړه سوې ناسته کې فیصله وسوه چې د ایران څخه افغانستان ته د وایرس د راتګ د مخنیوي په خاطر باید د موقتي مودې لپاره له دغه هیواد سره تګ راتګ بند شي، همداراز له افغانستان څخه ونړۍ ته د ماسکونو د قاچاق مخه ونیول شي او په ایران کې زموږ کنسولي خدمات محدود شي.
اخوا پاکستان او ارمنستان هم له ایران سره خپلې ځمکني پولې موقتا تړلې. پاکستان په بلوچستان کې چې له ایران سره اوږده پوله لري بیړنۍ حالت اعلان شوی او په دې سیمه کې د ایران او پاکستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ بند شوی. د ترکیې د روغتیا وزارت هم ویلي له جمعې راهیسې له ایرانه د ورتلونکو مسافرو د معاینې امر ورکړی او اته کسان یې نه دي ورپریښي. اردن هم دغه هیواد ته له اردني اتباعو پرته له ایرانه د ورتلونکو مسافرو مخه نیولې. د ایران تر ټولو لوی ګاونډ عراق ته هم د ایراني زیارت کوونکو سفر ځنډول شوی. له ایران سره د سیمې اکثرو هیوادونو د خپلو الوتکو پروازونه بند کړي دي. د راپورونو په اساس تر اوسه پورې لږ تر لږه کاناډا او لبنان ته د هغو مسافرو په ډله کې چې له ایران ورغلي وو د کرونا وایرس پیښې ثبت شوي. ایران په کور دننه د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په تګ راتګ محدودیت لګولی او په ځینو ښارونو کې ښوونځي، پوهنتونونه او سینماګانې تړلې دي. د ایران چارواکو ویلي دغه هیواد ته کرونا وایرس ښایي د هغو چینایي کارګرانو له لارې انتقال شوی وي چې په قم ښار کې د سولر انرژي له یو شرکت سره کار کوي. کرونا وایرس د 2019 کال له ډسمبره په چین کې شو. د وایرس تر اوسه پورې 2300 کسان وژلي او پرې د اخته خلکو شمیر 9000 ته رسیدلی. دا وایرس د نړۍ شاوخوا 1.5 هیوادونو ته خپور شوی، خو چین وایي په کور دننه په ګڼو ولایتونو کې د وایرس د زیات خپرېدو مخه نیولې او اوس تر کنټرول لاندې دی.
ستاسو له پیغامونو
بلیزه نور رحمان د هلمند ولایت د نوی ولسوالۍ نه دا پیغام ترېږدم. زمونږ د نوی ولسوالۍ د معلمینو ماشونه ډېر ځنډېږي، نو هیله کوم چې په دغه برابر باندې لږ کوشش وکړي او د زمونږ ماشونه په وخت سره راکړي. وسلام.
زه عبدالرحمن د کابل ولایت څخه خبرې کوم. د حکومت د پاسپورت ریاست له رئیس څخه ورته مسؤلینو څخه خواهش کېږي چې د کومو کسانو پاسپورتونه تاریخ ختم شوی وي یعنې اکسپایر شوی وي چې تمدید کېږي یعنی نوی کېږي باید د پخوا په شان په 1,500 افغانۍ تمدید شي. دوی اوس له سره نوي پاسپورتونه بل ورکوي، یعنی 5,500 افغانۍ پرې مصرفېږي. دا ظلم دی له د خوار ملت سره. نو بیا هم خواهش کوو چې د چا پاسپورتونه اکسپایر شوي یعنی میعاد یې ختم وي باید د کال یعنی مثال یو کال نه وي د کال مطابق 1,500 افغانۍ واخلي د پخوا په شان باندې. د افغانستان ټول خوار ملت ده. وسلام.
نوم یې یو له کولی دی د کونړ ولایت پیج درې ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کېما. یو غټه ستونزه چې زموږ د پیج درې ولسوالۍ کې د هغه د مخابراتي فایو نشتون دی، ځکه ډېر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یو هلته یو د افغان بي سیم دستګاه چې هغه کله اختر وي یا کله مفتخ خوشحالي وي، نو اورېدونکو ډېرو بار په ډېر زیات کله چې خلک کړي کېږي یو بل سره یا مصروف وي. نو د ازادي راډیو نمو تمه ده چې دغه غږ زموږ
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم تیرو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د امریکا ولسمشر وایي که د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ رعایت سي دی تیار دی له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې پرون کړي دي. د اسلامي همکاري سازمان یا OIC په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی وکړ. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي د دې موافقې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان حکومت په مشوره